اخلو او غیته د مسولین لخوا جواب تر لاسه کوو. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو کولی شئ تل خپل پښتنې په خبرونه کې مطرح کړئ. الله مو مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو د بمي چاودنو او له امله د تلفاتو زیاتېدو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه راپور سربیره دغه راز د امنیتي چارو له یو کتونکو سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو کمیسیون د ننګرهار پرونای برید خو جنگی جنایت وباله. کابل کې هدفي برید او چاودنې درې کسان وژلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی برید جنگي جنایت بولی. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریدونو د درېدو او د افغانانو د بشری حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان نه او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو سا ورکړي چې ورسره د ټولو وچل شوو ملکیانو شمیر شپاړس تنو ته ورسېد. پیښه چې شاوخوا څلوېښت ملکیان پکې ټپیان شوي په پراخ ډول غندل شوې. د څلورویشتو ساعتونو نه زیات وخت په تېرېدو یې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې. دفاع وزارت بیا ویلي وژل شوي د دوی څارنوالان دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکي یې له اخیستو ټپونو سا ورکړی. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو څلور سوه شل سړې خونې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انورالحق احدي هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسمو کې وویل چې پر دغو پروژو څه باندې پنځه سوه اویا میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید
از مونږ د اټکل مخه به د خونی کال کې لس تن انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې د انګورو کرنۍ محصول یو سلو دیش زره تن دی. مونږ په برابر نور ممیز خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر گنجا، ترتر او ګردیز ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دی. خو سیمه کې د فرانس پریس آژانس خبریالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ اصلي ښار ستپانا کرت چاودنو لرزولی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان ځواکونه په ستپانا کرت کې ملکی اهداف په توغندیو ولي. د دواړو دغو هیوادونو ترمنځ تیره یک شنبه د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ټرمپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ټرمپ په امریکا او نوره نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلې دي. تر ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. دغه هیواد کې 3.5 میلیونه رای ورکوونکي ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د 14 سیاسي ګوندونو کاندیدان د 120 څوکیو د ګټلو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. او مصر 950 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او یې ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیقه آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندلو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د موټر بم حملو بمی چاودن او لامل د تلفاتو زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي.
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سو پنزوز تاروزی عملات طالبان و لخاطر ترسوی دی.
ورسته تر ټولو خنړی برید پرنده ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شول او لکتر لګا څلوېختنه هم پکې ټپیان شول. په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کسره مرکه کړی.
همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو تر رسیدي په دغه حالات کې دغه بریدونه تر سره کیږي.
په هلمند کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شیدې او د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
شل 25 لی او کوچنی غواګانې موږ لرو که کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل توغندیو ډزې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودنو او لاملې د تلفاتو زیاتې دوه امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې 13 ورځې د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو. لکتر لګه 14 کسان پکې ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید حکومت د استخباراتي دزګو فعالیتونه زیات شي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حمله د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو 13 ورځې ویلي وو چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو له ډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نورو کسانو هم ساه ورکړې ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېری ټپیان ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې 3 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د چسپکي ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سوو پنزوز تا روزی عملات ده طالبان و لخواه تر تر سوی دی چه 210 تنه ده مونگا ملکی و دوال شایدان او تپیان سوی دی.
دا پداس حال که دا چه 3 ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالی که ده موټر بم حمله لامل 10 تنه وژل شول چه ده 2 میرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی و گری وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړي کړي.
د دې لپاره یوه د حل لار شته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره امهنګي او یا د هغو په هغو کې خلک استخداموول دي تر څو چې د دشمن د حرکاتو مخه ډب کړي. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي وو چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لس سوه 80 ولسي وګړي وژل شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ د تېرې ورځې د خونړۍ برید شاهد و. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسېد. له ټپي شوو څو تنو نورو هم سا ورکړې ده. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوي له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنیخیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځیو زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. په خپله طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په تېره خپرونه کې مې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کاماوال سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت د خرابوالي او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
والا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغسې یو حساس پلاو ته رسېږي، په دغسې حالاتو کې دغسې بریدونه ترسره کېږي، نو یو خو دا لوی علت دی. او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغسې پېښو تبلیغي خبر ورکړي چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، خو ولې د دې په
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خو داعش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دا ډول حملو د کولو توان نه لري
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په ښار کې چې ما بس دلته د بیخي د ښار په منځ کې دی، هغه یوه ماته که په سلهاو بندیانې ترې آزاد کړل. دلته نه یوازې داعش، طالب ستر هغه د دلته دی، د لشکر طیبه، لشکر اسلام، د پنګرار کې فعال دي، په ولسوالۍ کې فعالیت کوي. بیا دغسې وخت کې چې دغسې بریدونه ترسره کېږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت یې په غاړه نه دی اغېسته. دا طبیعي خبره ده. خدای کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي څوک چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو چې په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د برید په اړه چې دا برید د چالو خوا شوی او په ټوله کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه خپل معلومات سره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د نورو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې درې میاشتې مخکې په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو یو مرکز پرانستل شوی و چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره زیاته ده او ډېر خلک شکایت کوي چې پر وخت نوبت نه ورسېږي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فرید احمد تسکین وایي غواړي دا او د کورنۍ ټول غړي برېښنایي تذکرې واخلي، خو د ځای د لرې والي تر څنګ د تذکرو د ویش پر مرکز د بیروبار له امله نه دي توانېدلی چې برېښنایي تذکرې واخلي.
غواړم چې برښنایي تذکره واخلم. زمونږ ولسوالي له مرکز څخه ډېره لرې ده، د ډېر زیات بیروبار او پروسیجر له وجې نه نشم کولی چې پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدګي وکړم. ما د مرکزي حکومت ولایتي ادارې له مشرانو غوښتنه دا ده چې څمکنۍ ولسوالۍ چې میشتې شپږ ولسوالۍ مربوطه مرکزي ولسوالۍ ده، د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې درې میاشتې وړاندې د برښنایي تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شوی چې یو خو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ورته د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو راتګ ستونزمن دی، او بل پرده یوازینی مرکز د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوی چې د تذکرو د ترلاسه کولو پروسه ډېر وخت ونیسي. په پکتیا کې د احصایې او معلوماتو د ریاست مسؤلین وایي په دریو میاشتو کې د برښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه 25,000 فرمې ویشل شوي چې شاوخوا 1000 کسانو ته تر اوسه تذکرې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو رئیس محمد اصغر صدیقی ارمنی چې د برښنایي تذکرو د ترلاسه کولو پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی، او دوی د نورو څانګو د پرانیستو نیت لري.
دو مرکز هم بگه جوڑه و درهم هم جوڑه و پولیس هم همکاری کرده ده، درهم جو هم مکتو مشخص کرده ده ده عجال خوف ریاست ترسو سه مگه کوایی سو زحمت باسو او ده خلق و مشکلات حل و ترسو بیروبار هم کمی او در زیر واخلی.
ښاغلی صدیقی اروایی که لیوه خواه ده دوی پر مرکز ده خلق و بیروبار زیاد ته، لبل خواه پا کابل که ده تذکرو چاپ هم او سر پخواه یو سه در وقت نیسی. احسان اریان، ازادی رادیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان او د رسنیو کارکونکو وایي په دې ولایت کې د نړیوالو هغو ترڅنګ سیمه ییزې راډیوګانې هم خلک ډېر اوري او فعالیت پر ژوند اغېز کړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره په تېر یو کال کې دوو نورو سیمه ییزو راډیوګانو هم فعالیت پیل کړی دی. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
او بیا ما ول څه څه فویلی فسان کې بیا ما د فوري څه ګوري چې الحمدلله د من مين ویل قابلیت مې ویل.
نازو څنګه هغه څوک د چی دی وی سیمې زی راډیو تعلیمي خبرونه ژوند بدل کړی دی. نوموړي چې د اورزګان په څیر په یو ولایت کې چیرې چې د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په سلو کې 29 نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي تر 14 ټولګي زده کړې کړي او اوس د قابلیت په توګه کار کوي. نازو سنگر د شوزو پونم د همژغی ټوله نه هم لري چې د انجونو د زده کړو او د شوزو د حقوقو لپاره هڅه کوي. هغه تر دې ځای پر رسیدو کې ستونزې او لاري وغلي، خوای د جنو رسنیو خبرونه یې ملتیا کړې ده.
ما هیڅ د څه فکر نه کوي چې زه به بیا درس وایم، بیا به ما صاحبونه ټول داسې مکمل کېږي نه. نو څه خې ما دې ته زنګ ووهلی، بیا دې زه را وغوښتم راغې ته، بیا زما څخه مندنفر پوښتنه وکړه چې ستا یوازنی ارمان څه شي دی. ما ورته وویل چې زه خپل زده کړې مکمل کړم. نو بیا نو دا د درې د راډیو د دې خپرونې یو لوی لامل دا و چې زه بیا ولاړم خپلې زدهکړې بشپړې کړې. په څنګ کې بیا د دې ځای پورې اوس الحمدلله ښه شوي، ډېر لاسته راځي، وظیفه کوم مدني فعالې مسره.
د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله سیمه ییزو رسنیو ښه واده کړې ده. احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال اورزګان کې غږیز رسنۍ د ودې په حال کې دي، او په تېر یوه کال کې دوو سیمه ییزو راډیوګانو په فعالیت پیل کړی دي. ځلاند وایي د سیمه ییزو رسنیو خپرونې ساري او په ټولنه کې ښه اغېزې کړې دي.
کانکور شمه راډیو مو د کانکور په خپرونه کې ازموینه اخلي.
گټون کې سي او د شمې رادیو تر سټډیو راسي.
د مهال په اورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره 15 خصوصي او 2 دولتي سیمیز رادیوګانې فعالیت کوي. یو خصوصي ټلویزیون او یو بل رادیو هم د جوړېدو په حال کې ده. نعمت الله فریادی کلونه وړاندې په اورزګان کې د ملي رادیو سره د خبريال په توګه کار کړی. هغه وایي د رسنیو په زیاتېدو سره د رسنیو په وړاندې د خلکو چلند بدل شوی دی.
په خاري کارډر په خلکو سزغلې وي چې ورته ویل به مو چې تاسو مرکه وکي تاسو دغه مشکل مر تر چارواکو پر رسو تاسو دغه ستونزې حلېږي خو دوی بم بیا ځنه نه ورته شکوي اوس کزه یو سیمه تولار سم ریکارډر راو کاجم فرما باندې شل دیش 15 خلک راټولېږي خپل ستونزې په را سره شریکي ځین رسنوي ته ځکه تاسو ملدلې د خلک د خپل ستونزې د فار رسنوي تالته د دفتر ته ورسي چې موږ ته دغه پلانکې مشکل مولرو دغه رته نشر کوي دغه دغه مثبت پایلې دي
که څه هم د رسنوي وجه ته خلک خوشاله دي او وایي چې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته کوي خو یو شمیر خبري اعلان به د ځینو داس رسنوي په جوړېدو اندیشمن دي چې د دې په وینا چې د سیاستوالو او ډلو لخوا په دې هدف جوړیږي چې د ځان په ګټه تبلیغات ترې وکړي په اورزګان کې د افغان خبري اعلان د کمیټې مسول نجیب الله لطیف وایي کله چې اشخاص او ډلې د خپلو اهدافو لپاره رسنۍ جوړوي او ورڅخه د شخصي تبلیغاتو لپاره کار اخلي دا پر رسنیو د خلکو باور کموي ښاغلی لطیف وایي دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده چې د هغو رسنیو مخه ونیسي چې د شخصي اهدافو لپاره کار کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د اورزګان په څنګ لوري هلمند ولایت کې بیا د شیدو د غواګانو فارمونه ډیر شوي دي د فارمونو خواندان وایي په خو به خلکو ته وړیا شیدې او شړومبې ورکول خو اوس په بازار کې پلوري او لدی لارې کورنی مصارف پوره کوي د هلمند کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې وروستیو کلونو کې ډیر شوي او دوی هم ورته پاملرنه زیاته کړې ده په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مالداری او فارم ته ورغلی دی
د غواو په دې څه باندې نه بیسوی فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوې تر سترګو کېږي دا غواوې د عادي کلیوالو غو سره فرق لري ښکارونه نه لري تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غوژونو په ژړو پرچو په تور رنګ لیکل سوي نمبرونه لري دلته ځینې غواوې کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري هغوی چې شنه نه خوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي د لشکرګاه په درېیمه حوزه بولان کې د غواوو دغه فارم اووه کاله وړاندې جوړ سوی دی رحمت الله چې اوس سم په کې مصروفه سوی دی وایي پخوا به د شیدو او مستو پلورل عیب و خو اوس یې بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځني مصارف او کاروبار مخ ته وړي
وروستۍ دغه غواګانې چې دي دلته زموږ سره تقریبا شل 15 لوی او کوچنۍ غواګانې موږ لرو دا غواګانې چې دي مثال که کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چې لرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو ستونزې خو مو دغه دي چې تاسو دغه ځای وکتئ مثال د غواګانو ځای مو وکتئ چې خپل ډېره خرابې و دلته ډېر چاپریال چې و ډېر ککړو اما خو موږ خپل د دې په صحت کې کار کوو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کوو خو هغه کومه زمينه چې دغه موږ نه درته برابر کړي په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته مرسره د دولت څخه خوښیش دغه دی چې مشال مرسره کومه کوي د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومه کوي
رحمت الله وايي ځینې دغه غواونه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولی خو ځینې ان د اروپایي هوادونو راځي چې د ځان نمونه لري او پرمانه شیدې کوي په هلمند کې چې په زراعت او مالداری کې نوم لري څومره فارمونه ستان د کرنې د ریاست مسولین وایي د مالداری په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلورو کلونو کې په بیساره ډول وده کړې ده د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا 40,000 لیټره شیدې تولیدېږي چې شاوخوا 8,000 بازار ته د پلورلو په موخه وړل کیږي
خوشبختانه باید وایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې تخمینا د 180 په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ واړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي همداشان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې په کورونو کې ساتل کیږي او دغه څخه بیا شیدې راټولیږي بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کیږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې 2,000 لیټره شیدې تولید لرو چې د 2,000 لیټره شیدې کې تخمینا 8,000 په شاوخوا کې 8,000 په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کیږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کیږي په ماستو شلومبو و کوچه باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کیږي
شاغلی الکو ازادي راډیو ته ول په نوی میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک دې برخې ته وهڅوي. دامګړې په هلمند کې د یو لیټر شروع قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې 50 افغانۍ کېږي. په خوا به چې د غواو فارمونه عام او ډېر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل هار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودله مفت او مجاني به نورو هغه کسان ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غوا ول. محمد الیاس پایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمن نګور نه قرهباغ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل د توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دوو هیوادونو ترمنځ جګړه یو اونۍ مخکې پیل شوه. اما تکل په دې اړه راپور لري.
آذربایجان وایي د ناګورنه قرهباغ له لانجمنې سیمې پر دې هیواد له توغندوی حملې وروسته آذری ځواکونو هم د توغندیو ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هیواد پر دوهم لوی ښار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري برید کړی. په هغو بیانونو کې چې د دې وزارت پر وبپاڼه خپره شوي راغلي چې په گنجا، ترتر او ګورادز ښارونو کې د ملکي وګړو د استوګنې سیمې د هوانونو او توغندیو په ډزو په نښه شوي دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هیواد لخوا مستقیمې ډزې نه دي شوي، خو د ناګورنه قرهباغ د بلتون پالې سیمې مشر تایید کړی چې د ده تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ ښار گنجا کې یوه پوځي هوایي اډه ویجاړه کړې ده. د ازادۍ راډیو آذری څانګې د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حملو پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورنه قرهباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلي چې آذربایجاني ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو ډزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمیرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښي کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکاره پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو دا سیمه ارمن ټبره بلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د انصاف پلټکې او ستاسو د ورکو شوو خو له دې مخکې په مصر کې هغه تابوتونه او مومیایي شوي جسدونه نندارې ته وړاندې شوي چې د لرغونپوهانو په نظر 15 پیړۍ مخکې ښخ شوي دي. دا لرغونی اثر د مصر پخوانی پلازمینې ممفیس ته نږدې په یوه لرغوني هدیره کې موندل شوي دي. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
مصری لرغونپوهانو د پلازمینې قاهرې د جنوب په هدیرو کې هغه 950 لرغوني تابوتونه او مومیایي شوي مړي نندارې ته وړاندې کړي دي چې ګمان کیږي د کاهنانو یا مذهبي مشرانو به وي. د مصر د لرغون پیژندونکو ډلې پرون د اکتوبر په 3مه له هغه لوی قبر څخه پرده پورته کړه چې دا مومیایي شوي مړي دننه پکې هیو. لرغونپوهان وایي چې دا کسان څه باندې 2500 کاله مخکې هلته ښخ شوي دي. په دې ترڅ کې یو لوی قبر چې به هدا تزئیني کار پرې شوی رسنیو او میلمنو ته وښودل شو. د دې قبر مومیایي مړي په خاصو جامو کې چې په روښانه رنګونو په هیروغلیف لیکدود متنونه پر لیکل شوی او په لرګینو تابوتونو کې ښخ شوی وو لیدل کېدل. دا تابوتونه چې کلک بند شوي او ښه روغ پاتې دي، په دې وروستیو کې د سکر په نوم د لرغوني مصر د رب النوع له 28 مجسمو سره یو ځای د سقاره په سوړو کې موندل شوي. سقاره د مصر په پخوانۍ پلازمینه ممفیس کې لرغونې هدیره ده چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړۍ د فرهنګي میراثونو یوه برخه بللې. د مصر د توریزم او لرغونو آثارو وزیر خالد العینانی خبریالانو ته وویل چې دای دا موندنې د سترو کشفیاتو پیل ګڼي او زیاته یې کړه چې په دې سیمه کې ځینې نوې موندنې هم کیدونکې دي. د مصر د لرغونو آثارو د عالي شورا سکرتر جنرال مصطفی وزیری وویل چې د دوی د لومړنیو څیړنو له مخې هغه تابوتونه چې ډیر تزئین شوي له میلاد مخکې د 1604 او 1515 کلونو ترمنځ د فرعونانو د وروستۍ دورې د کاهنانو او جکپورو چارواکو لپاره جوړ شوي دي. مصری چارواکي په پام کې لري دا تابوتونه او نور لرغوني شیان د مصر په ستر موزیم کې چې د مصر حکومت غواړي د ګیزا د اهرامونو په سیمه کې ورغوي نندارې ته وړاندې کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ پرونی برید جنگي جنایت بولي. دغه برید کې کم تر کمه 14 ملکیانو وژل شول او شاوخوا 40 نور ژوبل شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې وژل شوي د دوی څارنوالان دي. په هرات کې 1500 د ممیزو خونی او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړی خونی نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت سرپرست وزیر انور الحق احدی دغه خونو پرانیسته وکړه. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر ښه والی احساسوي. او په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رایې اچونې ته راوتلي دي.
او مخکې له دې چې د انصاف پلټه کې او ستاسو د ورکو شو وایزانو دو اونیز خبرونو ته وار ورسیږي. ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزادو مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیزی د خپل ایټالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. خغلی فیزی نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له ایټالوي سیال لیونارد ډیماین سره به دغه لوبه د راتلونکي نومبر میاشتې په ومنیټه ترسره شي. نوموړي ویلي چې دا لوبه به د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. د دغې لوبې لپاره یې خورا سخت تمرینونه ترسره کړي او پوره چمتووالی لري. عبدالسمی فیزی د ان اف جی د 8 کیلو وزن په لوبغاړو کې لومړی مقام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی روغتیا ته پوره پاملرنه کوي او تیر ورځې له کابله ننګرهار ته د روغتیا پالانو یو ډله سولي او کله چې ډاډه شول نوموړی د سفر جوګه شو. د ښې درملنې په هدف به نوموړی له هېواده بهر انتقال کړي. په همدې حال کې د ننګرهار روغتیا چارواکو ویلي چې د نجیب ترکی روغتیا حالت مخ په ښه کېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکی ورمه ورځ په ننګرهار کې په یو ترافیکي پی خکیر چپی شو. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام ټاکل شوی چې نن ماخام دوه لوبې ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډینز او کینګز آیلند پنجاب له چینای سوپر کینګ لوبډلې سره لوبېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا د ډیلی لوبډلې کلکتی لوبډلې ته د 13 منټو په توپیر ماتې ورکړه. د ډیلی کیپیټلز د څلورو لوبغاړو په سوسیدو مقابلې لوبډلې ته د 229 هدف وټاکه. خو کلکتی لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوسیدو سره اله 210 منډې وکړې او لوبې د 13 منډو په توپیر وبایله. د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشمدې کې روانه ورستی به شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کو چې حاضر وي وګړي خو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ التحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوی، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله یې د فراغت اسناد ځنډیدلی دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1999 کال کې فارغ شولم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه موږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وزنده ورسېدل په تحصیلات عالي کې. چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، د هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې په کې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه د ځنډ رامنځته شي.
اوس ستاسې ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ ځنډ راغی، زمونږ مشکل دغه نه. نه، زمونږ د هغه زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پوهنتون تحصیلات عالي ته صبر ما نه پوهېږو چې وړي نه او که هلته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کېږي. دغه کې مشکل دی، زمونږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د هلکان چې څوک فارغ شوي دي، چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې موږ ته اسناد راکوه، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
او دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړي، هغوی څه وایي؟
هو، موږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، موږ یو ملګری وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلي چې موږ څو کاله نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې، بیا د مطابق د اساس نه وي، هماغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسې څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
خو دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې مؤسسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دې پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته اوونه وي، اته نوي کال مې دلته اوولې، په نور دارالعلوم نه فارغ.
دا نتایج چې ستاسې تطبیق شوي نه دي، کومو ستونزو سره یې مخ کړی؟
ستونزه زمونږ دغه ده چې موږ هغه غواړو چې د خپل اوسه پورې په وظیفه یو برحاله معلم یو، او غواړو چې د خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د معاش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې د تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې موږ ډېر کوشش کوو، څو کرات هلته لاړلو، خو موږ هغې سره وي تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلي، همداسې ده؟
او زمونږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایجو په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او موږ خپل د اسنادو نظر معامله کوو، دی لپاره دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته معاشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
موږ په اته نوي کې فارغ شللو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنتین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کې ده، لکه د قرنتین مخ هغه راغی، د قرنتین مسله شلله دغې په خاطر.
ښه، ستا ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسې له پوهنتون یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په اته نویم کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسې لخوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره طبیعي ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وزنډېدل او زمونږ مؤسسه یا د استقامت د لوړ زده کړو مؤسسه هم د دې نه په اصطلاح متضرره سوه یا په اصطلاح کارونه وزنډېدل. نو محصلینو ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي مونږ جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم مونږ سره همکاري کېږي. ان شاء الله تر 15 د میزان پورې به د مشکل مونږ حل کړو. دوی هم یو ملامت په دې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت په دې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چېرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک لري معاش زیاتېږي، یا به چېرته نوی پوست پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته طبیعي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درکوو او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نه سپموو.
سمادي ارسب دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم وو، که یوازې په وروستي کال کې پېښ شوه؟
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې.
د دې ځنډېدو هغه اصلي علت څه و؟
خو تاسو پوهیږئ چې پانتونونو کې، خصوصا خصوصي پانتونونو کې، چې کله قرنطین راغی ټول کارکوونکي زموږه رخصت شو، نو کار په موږ هم ډېر څه، او خپله په وزارت مانیم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا یو 128 پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکوئ دا شل محصلین، دا چې یو 128 تاسو په شلو کې ضرب کې څومره فیصله، یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځنډېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي، شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. ان شاء الله دا مشکل به ډیر زر حل شي. تاسو کولای شئ زمونږ ټول ورونو ته اطمینان ورکړئ.
سمادي ارشف، ستاسو د سرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسی چې د میزان تر 15 به د دوی ستونزه حل شي.
او بالکل
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ التحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلي و چې شاوخوا کال کېږي چې له دغه پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر 15 نیټې پورې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونې لالارې هغه پیدا شوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکری زلفوالی و سیدن کیم. زما یو دا کازی چی ورکو پا نظرالی مشهور و اجدار نو تقریبا دا تو میاش کدی چی ورکو مستاسی تا زادی راجی تا زنگو والی نو بیا اغا اوس مزر اغا نظرالی پیدا سوی دی مز دا زادی راجی و سخل دیر دیر منه نکوو. زه خپلم نامشکا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې راپیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات معلومات شریک کړي او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغو اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او وایي چې په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورسره دي، دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغوی له خپل کور ورک شوي دي او دلته په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې اوسېږي. وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه هم راواخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راواخلو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زم په کار ځواک دی د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په واشر ولسوالۍ کې یو دوست یا د یو چا ورک شوی دوست دی، نو دلته د کوچانو سره یو تن دی، نو د کوچانو سره بست موجود وي. دا دوه درې کاله تقریبا ورسره دی، نو دلته د هغو سره خپل ژوند وګزاره تقریبا د دوه درې کاله کې یې په تنا باندې جګ سړی دی، د راستا یوا ګوته یې هم نشته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري، وخت یې وخت خو داسې اکثر وخت یې نه لري، وخت یې وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-2-8-6-3-0-2. د تلیفون شمېره ځلې بیا 0-2-2-8-6-3-0-2. له ازادۍ راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خود آزاد ٹول کرکون کر محمد خاجین نو پیغام دا دمر په سمه کې یو کار دا داوود په نامه باندې تقریبا د 15 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره شوی دی. په ځان باندې په کې فاصله کې د هرات ولایت د شندر او سولي د دې خار د سمه ته خپل ځان باندې په کې نو وسه ته چې ضرورت تر شه درې په اثر کې بری جواب وایي. نو کدا مومن مسلمان وور وی غواړي چې دا سمه کې غواړي چې داوود تراځ کې هغه شندر د سمه ته خږي او کدا یې سمه ته خږي یعنی غواړي چې دا سمه کې نو د دې مسلمانانو هم د دې مهرباني له مخې د زماره ټلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیږي. موږ کولای شو چې هغه موږ ته زنګ وي، موږ ورته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او څه کې ګوري کوم تر دې دغه نور کسان هم راغلي چې موږ ورته شوډلې دي. هغه نه زماره د ټلیفون شمېره ده 0-0-1-2-8-1-9. ټلیفون شمېره زل بیا هم تکراروم 0-0-1-2-8-1-9. سو السلام.
السلام علیکم. محمد ہلمند والے سرکار پر نامہ بانی مجھے ہونا پر پیدا کری دی سدے مسکو تخوا پگریس کو کم خنداز کو تو وہ مجھ سے مانا اپنا محمد وہ دو شناختہ دی دا آشا زار چاہی دی آشا ماتا جانگو اس پر وہ سب اصلو جتر نجیش انزاد بجے. السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ. میں بخار ولایت جڑی ولسوالی سے تاسو پیغام پیژم. قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت د جڑی ولسوالی کې موږ په کلي کې یو سپینسر جانی دی چې په عمر د 60 یا 70 کالو وي. خپل نوم غوټو شي، خپور نوم غنچو شي، فکر مثال لور ده، د ورور نوم سلطان شي، د فراه ولایت ده معلومات لے مسلمان صدا حق معلومات لے رہی کما چون 0-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20.
السلام علیکم. زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو 50 کلن عمر سړی پیدا کړی مو دی. دغه ډېر وخت کې دی چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیر جان دی. پیرو کې اکا یې نیکه دی. دی وایي چې زه په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی یم. نو کندهار چا یې ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي. 0-1-2-8-1-3. یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0-0
دوایا دوایا اتسو اتلس یو زل لابیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو زل لابیا وایم صفر و صفر و دوا و دوا ات یو ات و سلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما محمد مجید قرانی لایت په پایری کې کیم مور سره ملګری دی. کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وایي اصاب سم کار نه کوي. د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو مور سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243681. یو ورې بیا وایم 0000243681. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زل بکار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا 12 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه برکه شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کلان نه څنګه ورک شوی دی؟ د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند د مرکز د لشکرګاه کې و؟ د هغه په دې څخه نه برکه شوی دی. 12 کلونه کېږي چې له خپل کور څخه نه برکه شوی دی. که چیرې و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري نو مهرباني دې وکړه چې دې پردا شمیرو باندې زنګ ووهي او کورنۍ ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هیله ده چې خامخا که ادرس ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور نو ما ته ډېر زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمیره ده 0200283602. شمیره ځلې بیا 0200283602. هیله ده چې ازادي راډیو زموږ دا پیغام نشي.
سلامونه نیکی هیلې ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. رزلان دې مد جلال آباد نه دغه ته زموږ له ګوند نه یو کوچنی ورک شوی دی چې زموږ له ترور دوی دی. او دا هغه اعلان کوم په دې هیله که چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې در سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی، انیک نوم یې دی او تقریبا 6 عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده. خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي 0000905550. شماره تیر بیا تکرار ما 0009050.
السلام علیکم. زه عمران سهار سپیل کنړ درسره په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلن یې د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کول اردو ته تللی و. خپل منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمیره زنګ ووهي 0650 88 00. او بله شمیره ده 0650 22 00. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0650 22 00. په دغه شمیره موږ ته زنګ ووهي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی 4 کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0800 958 958. هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نغرخانی د کلي د تاسو سره په تماس یم. موږ یو دوه ورک عاجزان دي چې یو د جړګل په نامه دی، یو د خالقدا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالقدا د الاده زوی دی. یو دا شیر تور بخوندی هلک دی، یو همدا شرکه مهلک دی چې عمرونه یې په 15 کلنۍ کې دي. د دغو په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي، د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري، نو په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهو. 0 8 9 2 2 2 0 2 2 2. بله شمېره ده 0 2 8 9 3 1 2 9 8 3. وسلام.
بله السلام علیکم. زه د کیم حاجی فرید د فرا د ولایت بلابلد ولسوالۍ د خدمتیا د تلفظ سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله عمر دی او د 12 میاشتې کې دی چې نه ترکه شوی دی. که چیرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي. وروره 3,000,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم بایو ورور دی نظر کدی دا وکړه کیږي د کور وتر دی سره کنری معلوم سوی د کندهار ولایت د امان ولسوالی د منادلار کی څه خبرې کوم دی ورور نه مر ولدی دی د بلاد لغنی دی د نړۍ زی دی خاص سفاره معلومات لري خدا ناراضی مثال کمات نه سی سپر یا سپر زه سلور زه درې شپږ سپر درې السلام
ولې السلام علیکم زموږ رحمت یم د کندهار ولایت د رنګ نه سم مثال سره تماشې ولري زما یو ورور دی مشهور په عاشار دی خپل نوم احمد دی کندهار ولایت د رنګ نه سم رخصت وي د شپږ کال کې د شو وخت دی څه تاسو صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کی او ما ته د پداس مې راځنګ راوي صفر او یا اساسلویش سلویش او څو دولیش کله په یوه ځای زربیا صفر او یا اساسلویش سلویش او څو دولیش په هیله کوم چې زما پیغام نشر کی دا دی یو څه ډیر مننه او سلام
بلې السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه درو کښو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نادر کښو د درې کال کې چې هر چا ته پته دې مهرباني لمکه دې په دیش مې اړیکه را سره ونې چې سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې یو ځل شمې را بیا اعلان سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې پلیز مه دې هډی کار اسنو کار چې په پټي 5000 افغاني انعام هم لري ازادي راډیو دیندا
سلامونه مې کې لتر مات ازادي راډیو ټول او دنګ ته او کار سمو ته وایم الله پاک یو کې روز او خوشو خوشاله وای اسد الله مجاهد مې خلمن ولایت ښه ام خپلنه نه زما یو عمل ګری دی تقریبا دوه کال کې چې ادارک دی او هر څوک د په حق معلومات لري ما سره دې تماسونه سي انمه عبد الصمد دی د پلان نومه طالب اکا دی د نادلی ولسوالي وسدم کوي دی نو کار څنګه د پاکه معلومات لري زما سره دې په شمیره اړه کوونی سي سپر و سپر څنګه وسو د شپه ته درې سو درې یو دل بیا شمیره تکراروم ما سپر و سپر څنګه و شپږ دوه درې سپر درې د خدای تمام
السلام علیکم مومن درمن ولایت اگر کوم مضمون دی ولادت محمد نامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ سره او رکسیری یو میاشت کیږي او چې د زړه په حوال دی مستعد لوتن پر د دغه نمبر رنګ وي سفر د لویه بیا سپته تاسو او تاسو سلام وکړئ
الو السلام علیکم زه محمد دیلمن ولایت خبر کوم ما یو دوست شورتی عارف خان میږي د کمال زیدیه امینا کا وراره دی
د علمن ولایت د کجکی د ولسوالۍ دی. دوی په هرات ولایت خپل کار تداوی لپاره بیولي وو، نو هلته ذمه داره کسته وی دی دا واته میاشت کې چې نظاره کړې ده. عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کې ورک شوی دی. هر چا ته د معلومات د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ ووهي، صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت، شماره یو بار بیا وایم، صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د علمن ولایت د بشرام له شرام اوسیدم. چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نومیږي، دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی. چې هر ورځ په دغه کار ورور مال صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا. وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.